سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ پدې شوې د خبري مجلې ته مو خراغ لاست وایم دا خبري مجله تاسو کولی شئ هم د شی با د ساده رادیو سربیره د ساده پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې بڑا وګوري واوري پیل په خبرونه کو د IAM یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړ چې په غور ولایت کې د یو بهرنی کارکون د یو بهرنی کارکون کې په شمول ته لس کارمندان نیول شوی دي. د سازمان نن په ویلامه کې د طالبان لخوا پر دې نیونې د خوشنۍ څرګندولو سربېره ویلي دي چې درې کارکون کې چې پکې و بهرنی او توه افغانان و د سپتمبر په دریمه نیټه نیول شوی وو او د سپتمبر په 13مه نیټه یې 15 نور افغان کارکون کې هم له همدې دفتر څخه نیول شوې دي. د دې خیریه بنسټ په وینا نیول شوي کارکوونکي طالبانو کابل ته انتقال کړي دي. په غور کې ځایي سرچینو د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان د دې ولایت په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې له خپل کاري دفترونو نیول شوي دي چې په شپږ میرمنې هم پکې شامل دي. همدارنګه نیول شوي بهرني کارمند یو امریکایي بلل شوی دی چې دغه غلطۍ د معلولو سره د مرستې لپاره کار کوه. د IAM موسسې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته دوی د کارکونکو د نیول کېدو په اړه څه نوویل شوي او له دې هم نه دي خبر چې ولې همکاران نیول شوي دي. وړاندې په دې اړه درته نور جزئیات لرو. د کراچۍ ښار پولیس وایي د سپتمبر له 9مې تر 14مې نږدې 550 افغان کډوال نیولی دي. پولیس دا کوي چې ټول افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او د ناقانونه کډوالو پر ضد عملیات دوام لري. خو په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت لوی قنسل سید عبدالجبار مشال راډیو ته وویل د بندیانو شمیر 600 تنه دی او په وینا یې چې ډېر بندیان قانوني اسناد لري. د دغو افغانانو نیونې وروسته له دې پیل شوي دي چې د سپتمبر په 9مې نیټه د سند ایالت ځایي حکومت په دغه ایالت کې د بی اسنادو افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه. پاکستاني چارواکي وایي د ناقانون افغان کډوالو شتون په هیواد کې د نامنۍ د ډېرېدو لامل دی. خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا دغه ادعا ردوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 200 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبه ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سینډي مکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله دغې اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې د کړي او دا لړۍ دغه سره روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته داړو 13 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړني توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري څو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغې کمپ نه چې په لسګونو زره کسان پکې دیره دي د خپلو وګړو ستنول چټک کړي. ډیره دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالۍ وو یا هم لاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې افراطي وسله والو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي. وروسته له هغې چې د کردانو په بشري جنګیالۍ وو چې امریکا یې ملاتړ کوه دا 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه. د دې ډلې اعلان شوی خلافت هم ورسره ختم شو. هغه وخت د دې ډلې په زرګونه جنګیالۍ او د کورنۍ غړي د الهول په نوم کم ته ولیکدول شو چې ډیری یې د عراق وګړي وو. د عراق چارواکو د کم ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته د جدي خطر په سترګه ګوري. او د روسیې د دفاع وزیر سرګو شویګو نن جمعه ویل چې د روسیې سمندري ځواکونو دوه نوي کښتۍ ترلاسه کړي دي او د روان کال تر پایه به 12 نورې هم ترلاسه کړي. د خبره د روسیې ریا خبري اژانس کړې ده. په ورته وخت کې د روسیې چاس خبري اژانس د شویګو لخوا ویلي دي چې هوادي نوي اټومي تلونه او بیس پرلیو او تلونه جوړ کړی دي. تر دې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جولای په میاشت کې ویلي وو چې د روسي سمندري ځواکونه به په 2023 کال کې ډیر شنوي کښتۍ ترلاسه کړي. خو دفاع وزیر له ډیر شو څخه 400 ته د کښتۍ د رقمولو لپاره سوونه ویل. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. تبر سره واوري چې تر نه ورځو وروسته د ترکم دروازه نن تر د مسافرو بارونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. خدای چې د دغه لارې بند پاتې کیدل څومره افغان سوداګرو ته زیان رسولې دی وړاندې وی په راپور کې درته وایو. همدارنګه د دې لارې له بندېدو سره جوخت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم تیزه شوې ده، چې اوس مهال هلته څومره افغان ماشومان او ښځې سربیره څومره افغان کډوال په ټوله کې نیول شوي دي په دې اړه وړاندې درته تفصیل لرو. په دې به هم درته جزئیات ولرو چې د آی او ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړی ده چې په غور ولایت کې د دوی کارکوونکي نیول شوي دي. دا چې طالبانو په دې اړه څه ویلي دي دا هم درته په راپور کې وایو. لیبیا ته به هم ورشو چې په وروستیو سیلابونو کې د تلفاتو شمېر له زرګونو کسانو واوښته، او همدارنګه د سپورت ډګر نه به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار او اوقاف پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د دې خبری مجلې نمړی مطلب راخلو که څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په غور ولایت کې د وی بهرنی موسسي اتلس کارکونکو نیول شوې دي. ورزو احمد تکل ته تکل صاحب تاسو ستړي مو شي بخیر اغلی. تاسو ته وایي چې طالبانو د دغه موسسي د کارکونکو د نیولو په اړه څه ویلي دي او ولې دغه کارکونکو نیول شوې دي؟
تاسو فریدا جان یو اوریدونکو ته آی ای ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت تایید کړی چې د یو امریکایي په ګډون اتلس تنه کارکونکي په غور ولایت کې نیول شوي دي. د موسسې پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې چې البته نن خپور شو ویلي دي چې د یو بهرني وګړي په ګډون درې تنه کارکونکي نږدې 12 ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي وو، او 15 تنه نور همکاران یې د چهارشنبه په ورځ د وګړي په 28مه له همدې دفتر څخه نیول شوي. د خیریه بنسټ وایي دوی ته معلومه شوې چې همکاران یې کابل ته انتقال شوي. په غور کې سیمه ییزو سرچینو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د آی ای ایم کارکونکي چې شپږ تنه مېرمنې هم پکې دي، د دې ولایت په لالو سر جنګل ولسوالۍ کې د دې موسسې په دفتر کې نیول شوي. آی ای ایم په خپل بیان کې ویلي دي چې د دوی د کارکونکو د نیول کېدو د علت په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي، او هم دوی له دې نه دي خبر چې همکاران یې ولې نیول شوي. خو په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تور لګولی چې د کسانو د عیسویت لپاره تبلیغ کوو. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د آی ای ایم د کارکونکو نیول کېدل تایید کړي او د شواهدو له ښودلو پرته ادعا کړي چې ګنې دوی عیسویت تبلیغاو. طالبانو په 2001 کال کې هم د شل ترناو په نوم د یوې نړیوالې مرستندوی موسسې یو شمیر بهرني کارکونکي عیسویت ته د تبلیغ په تور نیولی وو، او حتی د هغوی محاکمه هم تر یوه حده پورې پر مخ ولاړه. خو وروسته بیا دا کسان د ملګرو ملتونو او نړیوالو په منځګړتوب خوشې شول. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې د دې کسانو د نیول کېدو سپارښتنه یې له کابله ترلاسه کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو استخباراتو او امنیتي چارواکو او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. آی ای ایم وایي چې له 1996 نویم کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي. له 300 زیات افغان کارکونکي او له 100 زیات رضاکاره بهرني عیسوي متخصصان لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دا موسسه زیاتوي چې تمرکز یې پر دې دی چې له افغانانو سره د ظرفیتونو د جوړونې په چاره کې مرسته وکړي. فردجان عیسوي رضاکاران د نړۍ په ډیری بېوزلو هیوادونو کې له غیر حکومتي ټولنو سره د بشري مرستو په برخه کې همکاري کوي.
ډېر زیاته مننه کورودان احمد تکل و چې په غور ولایت کې د اتلسو کارکونکو چې په بهرنۍ موسسه کې کار کولو موږ سره جزئیات شریک کړه. وربشو د تورخم دروازې ده. د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې پرانیستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د دغې دروازې د خلاصون خبرتیا خبره کړې. ویلي دي چې لار نن سهار په سیمه ییز وخت 8 بجې پرانیستل شوه. ورزو حسیب تلاش ته تلاش صاحب تاسو ستړي مو شي بخیر راغلی. تاسو که د دغې لارې په اړه ته وایست چې افغان سوداګرو چې هغه مالونه د نه ورځو راهیسې هلته بند پاتې اوس دواړو خواوو ته اوښتي دي، اوس په دغه سیمه کې وضعیت څنګه ده؟
سلامونه. د تورخم دروازه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په کابل کې د پاکستان سفارت د شاه جعفر له لیدنې وروسته چې تېره ورځ ناوخته ترسره شوه، نن د جمعې په ورځ سهار مهال له نهه ورځني بند وروسته د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د تورخم خربوټي کې میشت افغانان دغه موضوع تاییدوي او دا هم وایي چې د دغه دروازې په پرانیستل کېدو سره د دواړو خواوو ته بند کسان او د سوداګریزو توکو څخه بهر لارۍ تګ راتګ پیل کړ. د تورخم اوسیدونکی عظمت الله ازادي راډیو ته وویل چې ډېر خوشحاله دی چې بیرته دروازه پرانیستل شوې ده او د خلکو کاروبارونه بیرته شروع شول. د ده په وینا دروازه په عادي ډول د خلکو موټر پر مخ پرانیستل شوې ده. د چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هماغه مهال د تورخم په دروازه کې وویل چې موټر او خلک تګ راتګ کوي د دواړو لورو څخه. د سیمې بل اوسیدونکي حارث وویل چې دروازه هم وویل چې دروازه په عادي ډول خلاصه ده، مسافر تګ راتګ کوي، کوم کسان چې ناروغان لري هغوی هغه اړه وړي او د پاکستان نخوا هم افغان مسافر بیرته افغانستان ته راځي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې هم د ننګرهار د رسنیو دفتر په واټساپ ګروپ کې د دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړی او ویلي دي چې د تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه، خو جزئیات نه دی ورکړی چې د کوم تفاهم او یا هم د کومو شرایطو له مخې دغه دروازه پرانیستل شوې ده. همدا خبر په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایي مسؤل ضیافت خټک هم پرون ناوخته دغه خبره کړې وه او ویلي وو چې د تورخم دروازه به نن پرانیستل شي. د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې طالبان او پاکستان به وهڅوي چې دغې ستونزې ته د حل یوه لاره راوباسي. د تورخم دروازه د تېرې چهارشنبې په ورځ د روانې میلادي میاشتې په شپږمه دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بند پاتې شوې. دغه وسلواله نښته ظاهراً د طالبانو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پروسې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې. د طالبانو حکومت د کمیسارۍ مسؤولانو په دې نښته کې د یو طالب سرتېري او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و او ځینو سیمه ییزو سرچینو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو وژل شوي دي. د تورخم بلې غاړې ته ویل شوي وو چې یو پاکستاني سرتېری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول یې په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرښه د خلکو د اوښتو او راوښتو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او یوه مهمه ترانزیتي لار بلل کېږي چې په بندېدو سره یې دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازه د بندېدو له امله د تازه او اوختي مالی زیان په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګر ویلي چې د لارې د بندېدو له امله سوداګر ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان اوختی دی.
ډېر زیاته مننه کورودان حسی په تلاش و چې د تورخم دروازې د پرانیستو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. بل پلو لکه چې د تورخم دروازه تړل شوې وه، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم تیزه شوې وه. د راپورونو پر بنسټ تر دا دمه په پاکستان کې د سند ایالات په شمول 550 افغان کډوال نیول شوي دي. په همدې موضوع به تم شو. د پاکستان په سند ایالت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ایالتي مشر نور الله ترین هم په مجله کې مل شوی دی. ترین صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. کم راپورونه چې تر اوسه پورې موږ درلودل په هغه کې خو تر 550 افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه باندې ویل شو. تاسو چالته په سیمه کې یاست، تاسو معلومات څه وایي چې په ټوله کې څومره افغانان هلته نیول شوي دي او د نیولو پروسه لا هم روانه ده کنه؟
ډیره مننه کور ودان. اول خو ستاسو د چینل اصل خبره دا ده، بالکل در پرون د پوری 1500 تک غالبا 1546 افغانان چې و گرفتار شوي وو. او دا نن موږ چې کوم زموږ د سند دلتا سیټي کورټ دی، هغه پښتانه وکیلانو سره نن زموږ د پښتون ژغورنې غورزنګ موږ یو وخت ورلو چې د پښتنو وکیلانو سره زموږ ملاقات و. په دې حواله چې په دې معامله کې په دې کیسو کې زموږ د دې افغانانو ورونو څوک در مرسته کولای شي، نو موږ ورلو نو پروګرام په دې کې په درزنو انسانان یې نن هم یعنی د شپې گرفتار سوی و نن یو عدالت ته پیش کو. دا غالبا اوس هم دا ټیم تر شپږ نیم سوه تعداد زیات سوی دی. او په دې کې بخښه کوه زه یو خبره اضافه کوم، په دې کې خالی اوس دا خالی گرفتار خلک نه دي، دلته ستونزه دلته ستړیا بله ده. یو طرف چې کوم پاکستانی حکومت دلته پر دغه افغانانو ورونو ته کوم هغه افغان سیټیزن کارډ ورکړی دی، یعنی چې هغه په قانون کې دا دی چې دی دلته صرف ووټ نشي استعمالولی، باقی د دنیا هرې چارې کولی سي، دی بینک اکاونټ خلاصولی سي، دی جایداد اخیستلی سي، دی آزاد ګرځېدلی سي. د دې باوجود هغه د افغان سیټیزن کارډ درلودونکي باوجود دغه افغانان اوچتیږي، تاڼو تې وړي او هلته پیسې ځینې غواړي.
بخښنې سره دلته یو پوښتنه کوم، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو وکیلان په دغه برخه کې افغان کډوالو سره مرسته کوي. دغه موضوع چې تاسو راپورته کړ چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کېږي، او له دې مخکې چې موږ خبرې کړې وې ستاسو یو مدافع وکیل منزی کاکړ سره هغې هم دا موضوع یاده کړې وه چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نیول کېږي. د پاکستان ځواب په دغه برخه کې ستاسو مدافع وکیلانو ته څه وي؟
پاکستان زموږ دغه وکیلان چې کوم پښتانه وکیلانو نن ډیر واضح وویل چې یعنی د دې ملک پر عدلیه، د دې ملک چې کوم هغه عدلیه سیستم دی، پر دې غټ تورونه ولګول چې دلته یو نظام نسته، یو قانون نسته. که چیرې نظام او قانون وای دومره ناروا به نه کېدلی چې دا وخت نه زنانې پرېږدي، نه سپینږیري پرېږدي، نه ماشومان پرېږدي. یعنی دا وخت شپږو میاشتو یو ماشوم هم په جیل کې ده د خپلې مور سره، دا شپه پنځه کلن، شپږ کلن، اته کلن، دا خو په درزنو دا ځوانان. پرون موږ په خپله ما په خپله د یو تاڼې څخه یو ماشوم راویستی چې د ده عمر شپږ کاله وو. نو موږ خپله دا ورته ویل چې هغه ایسی چو ته چې تا کې دومره شرم، تا کې دومره حیا نسته چې د یو شپږ کاله ماشوم ته نسی، دا په کوم آئین په کوم قانون باندې؟ نو خبره دا ده چې دلته باقاعده د افغانانو پر سر یو کاروبار شروع دی، او خالی افغانان نه، دلته پاکستانی اسناد لرونکي پښتانه دا شناختي کارډونه ورسره دي، د هغو د پټې خلک، د پېښور خلک، د لې په کراچي کې پیدا سوي دي. یو کیس داسې لا راغلی دی چې پلار یې په ډی سي دفتر، یعنی ډیپټي کمشنر ډېر غټه وو، دا د په سرکار کې پلار یې په ډی سي دفتر کې د اوویشت کالو سرکاري ملازمت لري. د هغه زوی هم د فارن اکټ، یعنی پر هغه هم د افغان کډوال الزام لګېدلی دی چې دی افغانۍ دی. د ده سره
داسې یو بله پوښتنه کوم، په بخښنې سره ستاسې خبرې قطع کوم، ستاسې د خبرو هدف دا دی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوال په نوم باندې ټول هغه پښتانه چې هلته قانوني اسناد کې څوک ولري که ونه لري، خو چې پښتو خبرې وکړي دوی نیسي.
پدې کې بالکل یو شک نشته، خو پدې کې یو ګیلا ده زموږ ډېر د موږ د افغان ګورنمنټ ګیلا ده، د طالبانو زموږ ګیلا ده چې د دې حکومت دا وخت په کراچي کې د افغان کونسلیټ په دلته د مولوی جبار په نامه باندې سړی نه استی راغه عمله څه کوي په اسلام آباد کې چې کوم د دې سفارتخانه ده، آیا د طالبانو ذمہوار خلک دوی څه کوي په افغانستان کې چې کوم ذمہوار طالبان ناستي، که د دوی وزیر اعظم صاحب دي که صدر صاحب دي یا نور چې کومې چارې ذمہوار خلک دي، هغه پر دې ولې یو اکشن نه اخلي؟ هغه پر دې ولې سفارتي تور د پاکستان سره خبره نه کوي؟ موږ زنن خبر سویم نه ما خبر چې دا خبره به غلطی که صحیح، چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو خبره وسوله، د تورخم دروازه خلاصه سوله، چې د تورخم دروازه خلاصه سوله دا خبره کېدلی سي. آیا پر دې باندې دا خبره نسو کېدلی چې په پاکستان کې میش زما ولسته پر چیش بي عزته کوي، پر څه وجه تنګه؟ نو په کار دی زموږ غټه ګیله یو خود دې خپل ملک د پاکستان سره زموږ ګیله ده، هغه په ډاګه ورته ولاړ یو پښتون ژغورنی غورځنګ هم د سوشل میډیا، هم د پریس کانفرنس، هم د وکیلانو، د هر مرسته د خپل افغانانو ورونو سره کوي، او پر خپل حکومت باندې موږ الزامات لګو چې ناجایز ده، که د خلکو ته بشري حقوق نه ورکوي، د انسانیت خلاف ورزي
کوي. بل لنډه پوښتنه کوم چې وخت کم ده، دا مرته په لنډو کې ځواب کړئ. تاسو د بشري حقونو موضوع ته اشاره وکړه، په دغه نیول شوو کې تاسو وړوکي ماشوم ته همدارنګه ښځو ماشومانو موضوع ته هم اشاره وکړه. دغه بشري سازمانونه چې په پېښور کې میشت دي، تاسو د دغې خپلو مدافع وکیلانو سربیره دغې بشري سازمانونو ته مو دا قضیه مخکې کړې ده که نه، او هغوی ولې په دغې برخه کې غږ نه پورته کوي؟
بخښه کوه موږ تیر ظلم تیر کالم داسې سیستم دا یو ربیا په پا پاکستان بل خصوص په سند کې شروع سو چې په هغه ټیم کې د مړو سره ډیټا موجوده ده تر 2300 زیات افغانان ورونه زموږ سپین ږیري په هغه کې ماشومان زنانې پکښې وي په هغه ټیم کې دا یو انسیار دا انساني حقوق تنظیمونه که د طالبانو د طرفه و دلته ذمهواره خلک کښېنولي وو د دې ټولو سره موږ رابطې وکړې مګر موږ نه پوهېږو چې د پښتانه افغان په حواله نه د انساني حقوق تنظیمونه څه مرسته کوي نه د پاکستان ګورنمنټ څه مرسته کوله نه د افغانستان ګورنمنټ څه مرسته کوله نه یو خبر چې دا موږ پښتانه افغانان خلکو په انسانانو نه بولي پر مسلمانانو هم نه بولي نه د دې ماشومانو خیال نه د دې زنانو خیال هر اداره د انسانی حقوق تنظیمونه زه دا یوه واضح خبره ستا د چینل په توسط کوم دا انسانی حقوق تنظیمونه دا ټیم صرف خپلې ډراما بازۍ ته پاتې سوي دي دا خپل کاروبار کوي هېڅ د انساني حقوق خیال یې نه دی ساتلی که چیرې دوی ساتلی وای دومره په زرو انسانان نن په کراچي کې ذهني ناجوړه سوي دي د دې پاکستان د حکومت د زیاتوب د ناروا د جبر د وجې مره د یو انساني حقوق تنظیم تر اوسه اواز نه دی پورته کړی که دا د اقوام متحده د طرف په دی که نور داسې انجیوز ادارې دي او پاکستانه څه خو موږ ګیله نه کوو هغو خو ګسه دا شی پترتي روان کړی دي افغانستان ملایان هم هغه دي بېغمه ورته ناست دي لکه هېڅ څه نه کېږي د ټولو افغانانو د پښتنو افغانانو دا ټیم یوه هیله ده یوه اسره د خدای تر خدای را لاندې د خپل غورځنګ بله یوه اسره نه ویني
مننه کور ودان ژوندی اوسې د پاکستان په سند ایالت کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ایالتي مشر نورالله ترین و چې په پا پاکستان او په ځانګړي ډول په کراچۍ کې د افغان بندیانو چې دوی هلته کډوال و اوس د پاکستان پولیسو لخوا نیول شوي دي او په زندانونو کې دي موږ سره خپل تحلیل او د سترګو لیدلی حال شریک کړ په همدې موضوع به تم شو په تېرې یوې اونۍ کې د پاکستان پولیسو د دغې هیواد په سند ایالت کې شاوخوا 550 افغان کډوال نیولې دي ورزو سنا کاکړ ته چې د منځې کاکړ سره خبرې کړې دي او په دې اړه یو نور څه زیات اخیستې دي
د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ له وسلوالي نښتې او د تورخان د لارې د نهه ورځني بندښت وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو د نوي پړاو له پیل سره پاکستان پولیسو شاوخوا 550 افغان کډوال نیولې دي په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منزې کاکړ موږ سره په خبرو کې وویل چې که څه هم ډېری افغان کډوال د کډوالۍ کارتونه لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول کېږي نوموړي وویل چې د کراچۍ پولیسو د شمېرو پر بنسټ د سپتمبر له 9 څخه تر اوسه 545 افغان کډوال نیول شوي دي خو د میرمن کاکړ په خبره په دې شمېرو کې 70 هغه افغانان دي چې د کډوالۍ کارتونه لري انګلی کاکړ زیاته کړه د بندیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم وو خو د ځینو ستونزو له امله ښځې خوشې شوې هغې زیاته کړه چې بندي افغانانو ورته د پاکستان په زندانونو کې د شکنجې او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي دي په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې خپلوان یا ملګري یې بندیان دي وایي د پولیسو له ویرې کور ته نشي تلی او خپلې شپې ورځې په پټه تېروي د پاکستان په کراچۍ کې یو افغان کډوال محب زیارمل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري یې د پاکستان پولیسو لخوا نیول شوي دي او په ډېر بد حالت کې دي هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په سند ایالت کې ډېر ملګري بندیان شوي دي او د دوی په کورونو یې نیمه شپه چاپه اچولې او هغه ادعا وکړه چې دوی بندیان کړي دي او د کډوالۍ کارتونه او پیسې هم ترې اخیستې دي په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دغه هېواد کې د افغانانو نیولو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده موږ غوښتل په دې اړه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت د قونسل جنرال سید عبدالجبار تخاری او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ویان قیصر افریدي نظر هم اخلو خو دوی تر اوسه زموږ پوښتنو ته کوم ځواب نه دی راکړی د دغه هېواد پولیسو لخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو نوی پړاو داسې مهال پیل شوی دی چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه چې وروسته له خبرو اترو نن ورځ ظالم د مسافرینو او سوداګرو پر مخ خلاصه شوه تر دې وړاندې هم پاکستاني پولیسو سلګونه هغه افغان کډوال نیولي وو چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو او د کډوالۍ اسناد یې نه درلودل چې په پایله کې څلور افغان کډوال د بېلابېلو ناروغیو او د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله په زندان کې مړه شول له بلې خوا په تېرو دوو کلونو کې ډېری هغه افغان کډوال کډوال چې په اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا کې د کډوالۍ کیسونه د تعقیبولو لپاره پاکستان ته تللي، د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي چې د دوی په خبره د ضمانت او پیسو له ورکولو وروسته خوشي شوي دي. مننه.
سنا کاکړ و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زندانی کېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په لیبیا کې د وروستیو اورښتونو او طوفانونو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمیر تر یول زر واوخته. د راپور درته لرو، خو تر دې مخکې به ورشو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن خبر ورکړی دی چې ملي لوبډلې د روان 500 نړیوال جام لپاره د لاخه چمتووالي په موخه عربي متحده اماراتو ته ولېږله. اول ته به په تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. په دې تړاو کرکټ بورډ نور تفصیل نه دی لیکلی، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغان لوبغاړي به چې د یاد جام لپاره غوره شوي دي په دې تمریناتي کمپ کې ګډون کوي، او تر هغې پورې به دغه تمریناتي کمپ جریان لري. لکه چې د کرکټ نړیواله شورا لوبډل وګواړي چې اوس کولی شي د یاد جام لپاره لوبډلې هند ته سفر وکړي. بلور د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې نن د سوپر فور یا څلور غوره لوبډلو د پړاو وروستۍ سیالي ده. دغه سیالي د هندوستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ جریان لري. بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې ده، او هند ته د 268 منډو هدف ورکړی دی. دا په د سریلانکا په وشتنځینو باندې نسبتا ډېر هدف شمیرل کیږي. بنگلاديش ته په توپ وهنه کې شکیب الحسن خلوبېدلی چې اتراتی او زیاتې منډې کړي دي. د هندۍ لوبډلې توپ وهنه پیل کړې ده، او دوی یو لوبغاړی خپل لوبډل مشر له لاسه ورکړی او لا د دوی د توپ وهنې پیل دی. خو باید وویل شي چې تېره شپه پاکستان بیا په یو بلې لوبې کې سریلانکا ته لوبه وبایلله، او په دې سره پاکستان هم له پایلوبې څخه پاتې شو. سریلانکا او هندوستان به د روانې میاشتې په 11 نیټه د آسیا جام پایلوبه لوبوي.
مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګری خبر کړو. اوس به لیبیا ته ورشو چې په د روسي ورښتونو او طوفانونو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمیر له 11000 وخته. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
په لیبیا کې چارواکو نن جمعه ختیځ شار درناته د ملکانو د ننوتلو مخه ډپ کړه، څو د پلټنې ډلو ته زمینه برابر سي چې تر نړیدلو ودانیو لاندې او خټو کې په لزره تری تمسو کسانو په سي د پلټنې عملیات پر مخ بوزي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې د لیبیا ستري میاشتې ټولنې پرون پنځشنبه ویلي په درناکې په دغو ورښتونو او طوفان کې د مړو شمیر 11300 ته ورسېد. ویل سیوی په درناکی لزر نور کسان تری تم سیوی، او د دانیل په نوم طوفان 119 نور کسان د لیبیا په نور برخو کې مړ کړي دي. د تیرې دوشنبه پر سهار دغه طبیعي آفت وروسته له هغې پیښ سو چې تر سختو ورښتونو وروسته د مدیترانې سمندرګي په څنګ کې د پراته شار درنا د اوبو دوه بندونه ونړیدل چې د طوفان شدت یې خورا زیات کړ. په لیبیا کې چې په تیلو غنی دی، له 2014 نه د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکیچ روان دی. یوې د دغه هیواد پر ختیځ او بل یې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی. که څه هم دواړو حکومتونو په 2020 نه د کال کې د اوربند موافقه لاسلیک کړې، خو د دوی ترمنځ بیا هم رقابت دوام لري. د لیبیا په ختیځ کې د امبولانس او عاجلو خدماتو ادارې عمومي مشر سلام الفرقانی پرون ناوخته ویلي درنا شر له خلکو تخلیه سوی او یوازې د ژغورنې ډلې ورته د داخلېدو اجازه لري. دغه طبیعي آفت د سیالو حکومتونو ترمنځ یو کمساري اتحاد ته زمینه برابره کړې ده. حکومتي ادارو په اغېزمنو سو سیمو کې د مرستو لپاره مټې رانغاړلې دي. پر درنا شار د ختیځ هغه حکومت واکمن دی چې پیاوړی پوځي قومندان خلیفه حفتر یې ملاتړ کوي. د مرستو لومړی کاروانونه د سه شنبه ماښام طوفان ځپلو سیمو ته ورسېدل، او څرنګه چې پلونه نړېدلي د مرستو رسونې چارې ټکنۍ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان نن جمعه ویلي چې د لیبیا په شمال ختیځ کې د وروستي طوفان له کبله څه باندې 8 زره 640 کسان له خپلو اصلي مینو